کومک شد یا گوشت کومک شد کچولو کومک شد
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمې نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل له دې سات په خبرونو کوو. د مګنیتسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکې زهرا جویا وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقونو، عدالت او جنسیتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. اغلې جویا بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
این جایزه در شرایط برنامه اهدا میشه که آزادی بیان و آزادی رسانه ها
در جایزه ماته په داس شرایط کې راکړل شوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې بیان آزادی او د رسنیو آزادی تر ګواښ لاندې ده. موږ له دې کبله اندېښنه لرو چې د افغانستان خلک به د بیان د آزادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه په قطعي ډول محروم شي. زهرا جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤوله ده زیاتوي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. اغلې جویا دا رسنۍ په 1999 کال کې پیل کړه، خو کله چې طالبان واکمن شول نو له هیواده ووته او اوس په لندن کې اوسي. د مګنیتسکي د عدالت نړیوالې جایزې سږ کال پر افغانستان سربیره له امریکا، کاناډا، روسیې، ازربایجان او وینزویلا څخه د بشري حقونو او رسنیو فعالانو ته په شپږو برخو کې ورکړل شوې ده. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هیواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تېرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هیواد و. په تېر اګست میاشت کې په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي آتشې ویلي و چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د تجارتي حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې باید د همکارۍ نوې کچې ته لوړ شي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېر زمري میاشت کې وویل چې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالر او د وارداتو کچه 8.1 میلیارد ډالر وه، چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. په پروان ولایت کې په څلورو جلا ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او څلور نور ټپیان شوي. د پروان امنیې قومندانې چې طالبان اداره کوي پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې یوه مېرمن هم شامله ده. بلخوا د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بلخ سمنګان د لویې لارې په اوږدو کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو تنو د مړینې او د درېو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون سهار د سمنګان ولایت په حضرت سلطان سیمه کې شوې ده. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو عمده علتونه د سړکونو خرابي، د ترافیکي نښو نشتون او د چلوونکو بې احتیاطي ښودل کیږي. یو جګپوړی ایرانی چارواکی وایي چې ایران به له اسرائیل سره د اوربند په برخه کې د لبنان د هرې پریکړې ملاتړ وکړي. د ایران د لوی مذهبي مشر، لوی سلاکار او د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجانی پرون د یو خبریال دې پوښتنې ته چې آیا بیروت ته د دې لپاره تللی دی چې هلته د امریکا په منځګړیتوب د سولې پلان زیانمن کړي، په ځواب کې وویل چې ایران د هیڅ شي سبوتاش کول نه غواړي، بلکې د ستونزو حل غواړي. د لاریجانی سرګندونه ښیي چې تهران د هغې کړکېچ پای ته رسېدل غواړي چې په نتیجه کې اسرائیل د لبنان ایران پلوي حزب الله ډله سخته وځپله. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي. امریکا دا ډله یو تروریستي سازمان بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامداره سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل ټلیفوني خبرو خبر ورکړ، خو د دې بیان له خپرېدو سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وښود. ولادیمیر زیلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي. زیلنسکی وویل چې داسې تشې خبرې اترې هغه څه دي چې پوتین یې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوږدې مودې راهیسې غواړي. د شولز د دفتر په بیان کې د نوموړي له قوله ویل شوي چې جرمني به له اوکراین څخه ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې اړتیا ورته ولري. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال لوبډله سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت د مازیګر په 15:30 بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزی لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډله پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله مشر روزونکی عثمان توشیف بچې د ازبکستان تب ادی نن د لومړي ځل لپاره په یوې نړیواله سیالۍ کې دا ملي لوبډله رهبری کوي. خبرونه ملازد راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي.
بعد همغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه د ساعت په څیر باندې باید په هماغه شکل باندې وګرځي، که یوه درجه هم کته پورته شي بیا د دوی د استخباراتو له لوري خبریالان بندیانېږي، رسنۍ تړل کېږي. ښه تازه بیلګې د خوست رسنۍ ده.
که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپل شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې نالوستي ځوانان که څه هم خط نه شو لستی، خو له ټولنیزو رسنیو څخه د استفادې په خاطر آل شوی دی چې زده کړې وکړي.
ځان ته یو شخصي استاد لرم، دا هغه څه د انټرنیټ له لارې نه، نو د انټرنیټ له لارې کوشش کوم چې زده کړې وکړم.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د هېواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبانو دو راډیوګانو ته چې د تړل شوو راډیوګانو له ډلې وې بېرته د خپرونو اجازه ورکړې ده، خو د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او له هغې ډلې د بې پولې خبریالانو ټولنه او فعالان له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند سخت انتقادونه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تیرو دوو اونیو کې په خوست کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دریو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقۍ د خپرولو له کبله بندیز ولګاو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد له اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولې خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل د پای ته ورسوي. په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د اکتوبر په 16 رسنیو ته خبر ورکړ چې د موسیقۍ او د ښځو په اواز د خپرونو اجازه نه لري. د اکتوبر په 1 چارواکو د غرغښت راډیو خپرونې له دې اصولو څخه د سرغړونو په تور بندې کړې، خو درې ورځې وروسته په دې شرط د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. سیمه ایزو چارواکو د نومبر په 16 د لوانګ راډیو خپرونې هم په همدې دلیل بندې کړې. د راډیو چې د موسیقۍ د خپرولو ترڅنګ د انجونو لپاره د ثانوي او لوړو زده کړو تعلیمي خپرونې جوړولې تر اوسه بنده ده. د امر بالمعروف ادارې له لوانګ راډیو مخکې د ژمن راډیو خپرونې هم بندې کړې وي، خو د راډیو تیره دوشنبه د لارم په 1 د خپرونو اجازه ترلاسه کړه. د کابل پرس کلب مشر او رسنیز فعال عزیز احمد تسل وایي چې د افغانستان رسنۍ اوس مهال د طالبانو د استخباراتو لخوا ګواښل کیږي.
د افغانستان د رسنیو ژورنالستانو په اړه باندې طالبان نه ښه پالیسي لري او نه هم ښه نیت لري. له بده مرغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه د ساعت په څیر باندې باید په هماغه شکل باندې وګرځي، که یوه درجه هم کته پورته شي بیا د دوی د استخباراتو له لوري خبریالان بندیانېږي، رسنۍ تړل کېږي. ښه تازه بیلګه د خوست رسنیو ده چې له نیکه مرغه یوه رسنۍ بیرته خلاصه شوې، خپل فعالیت شروع کړی دی.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د خپلې واکمنۍ د ستنو له ټینګولو سره هممهاله پر ټولو کورنیو رسنیو په تدریجي ډول خپل واک ټینګ کړی دی او خصوصي رسنۍ هم تقریبا د دولتي رسنیو په څیر اداره کوي. په ورستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول شوي دي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د نظام پر اجراتو نیوکې نه کوي. همداراز دې رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نومونه ورکړل شوي دي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مشرې سیلیا مرسي په هغه راپور کې چې پرون د ټولنې خپور کړ ویلي، طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو بېرحمانه ځپل پیل کړي او ټول خپلواک غږونه یې غلي کړي دي، چې په نتیجه کې د افغانستان آواز د ویرې له کبله خاموش شوی دی. میرمن مرسي وایي د خوست پر راډیوګانو بندیز هغه ویرونکې نښې نښانې ښیي چې پر رسنیو تحمیل شوې ایدیالوژي د پراخېدو په حال کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپله شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. وړمه ورځ په دې ولایت کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دوهم ځل لپاره د رنګین ماښام په نوم مشاعره جوړه شوې وه. تنظیمونکو یې موخه د ځوانانو د استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دغه مشاعره چې د خوست د تفریحي غونډۍ د پاسه جوړه شوې وه، ګڼو کسانو پکې ګډون کړی و. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې چې د یو تن شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار گلاب در شبنم تک واڑی چدل اکڑی خو تیچ نپرگ دے تر سرے غر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماخام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماخام کې سړی، تما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او لزوان فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعره لپاره، خو لیکن د دغه مشاعره لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعره ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسی اغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندر
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوي شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې هغو ته موقع نه وه مخکې یو څوک مشهور شاعران هغو به شعرونه پکې ویلي، هغه نویو کسانو ته پکې موقع نه وه. د دې وه دا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپله فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي.
یاد دې وي په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعرې او هنري محفلونه له لسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او ځینې نورې لویې او وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلورویشت ساعته.
استرالیا له شاوخوا درې کلن ځنډ وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هېواد کې ورزشي فعالیتونه ولري. مخکې له دې چې دې راپور ته مخه کړو، د کرکټ د پرونۍ لوبې حال به له خپل سپورټي خبریال بختیار ساحل نه واورو.
د
افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې جمعه د نومبر په 15 نیټه د پاکستان له نولس کلنې لوبډلې سره سیالي وکړه چې د سلو منډو په توپیر یې وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې لومړۍ پاڼۍ وکړه او د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 500 اوورونو کې 306 منډې وکړې. د توپوهنې په برخه کې فیصل شینوزاده 123، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم شپږ 13 منډې وکړې. د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د هدف په تعقیب په 24 اوور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې جوړې کړې. د یاد لوبډلې لپاره عثمان خان ښه وځلید چې 102 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نصیر خان، معروف خیل 4، عزیر الله نیازی، نصرت نورستانی او الا محمد غزنفر 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین وایي،
اول خدای دې خو ډېر شکر ادا کوم چې زمونږ ور مې چې بل سیریز کې نو زمونږ دومره بریا تر لاسه کړه. نو ان شاء الله دا به زمونږ دومره نه بریا وي نه وي الله پاک دې نو ساتو جری به ساتو او تر اخر پنه هم زده. نو ټول هیو دونه مې هیل چې موږ وګان کې یاد ساتي او موږ وګان کې هر مې کې نو ټول هیو دې دې نمبر کې دمه
دا د روانه درې اړخیزي لوبلړې لومړی سیالي و. په دې لوبو کې پر افغانستان او پاکستان سربیره عربي متحده امارات هم ګډون لري. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې بهر لوبډلې او لبل سره دوه سیالۍ تر سره کوي او د نمرو د جدول دوه مخکخه لوبډلې به د نومبر په 16 نیټه پایلو به لوبوي. د ولې د چتر دې لوبو وروسته به افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام په سیالیو کې هم ګډون کوي چې د نومبر په 19 نیټه په اماراتو کې پیلېږي.
استرالیا له شاوخوا 3 کلن ځنډ وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هیواد کې ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. د استرالیایي رسنیو په حواله ټاکل شوی د افغان خزینه پناه غوښتونکو د کرکټ ټیم د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د استرالیا په میلبورن ښار کې لومړنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي او د کرکټ پوهان له دې اقدامه د هرکلی تر څنګ وایي چې د کرکټ نړیواله شورا باید د افغانستان د نجونو د کرکټ څخه د ملاتړ په برخه کې اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او په بهر کې د افغان جنو د کرکټ د ملي لوبغاړو له پناه اخیستو وروسته په لومړي ځل استرالیا په دغه هیواد کې د لوبغاړو د انسجام او ورزشي فعالیتونو ملاتړ کړی دی. استرالیایي رسنیو له ډلې د سیډنی مارننګ ورځپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ له 3 کلن ځنډ وروسته د افغان پناه غوښتونکو خزینه کرکټ لوبغاړو ته اجازه ورکړه چې په خپلو کې د 2015 په لومړیو کې لوبه وکړي. د استرالیایي رسنیو د استرالیا د کرکټ بورډ د چارواکو له قوله ویلي چې استرالیا ته د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو له پناه اخیستو سره هممهاله خلکو له دغو لوبغاړو ملاتړ کړی او راتلونکي نمایشي لوبه بعد دغه ملاتړ څخه د نمانځنې په پاروشي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د افغان نجونو د کرکټ لوبه به د 2015 کال د جنوري په 13 وشي، خو لا غي وړاندې به لوبغاړي د دوه ورځو لپاره په خپلو کې د لا پیژندنې او تمرین لپاره په کمپ کې ګډون وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دغه بورډ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ډیری لوبغاړو په استرالیا کې پناه اخیستې ده. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوګي وردګ د استرالیا د کرکټ بورډ له لوري افغان خزینه لوبغاړو ته د اسانتیاو لپاره رامنځته کېدو هرکلی کوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د انجونو د کرکټ په تاریخ کې په افغانستان کې د لومړی ځل د چي د افغانستان څخه بهر د استرالیا په هیواد کې د انجونو لپاره د فرصت برابرېږي چې دوی وشي کولای خپل استعداد وخایي. د آی سی سی نړیوالې شورا څخه په دې برخه کې بار بار غوښتل شوې دي چې دوی د همکاري وکړي یا د مرسته وکړي. دوی را ځواب همیشه خسته ده چې خپل ډیر غټ رول لوب
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د کرکټ له نړیوالې شورا یا آی سی سی غوښتي وو څو ورسره مرسته وکړي چې د کډوالو په نامه استرالیا کې خپله لوبډله جوړه کړي. که څه هم د کرکټ نړیوالې شورا د افغان خزینه لوبغاړو د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوکی وردک وایي د استرالیا دغه اقدام د دوی د غوښتنې د عملي کېدو لپاره ښه پیلامه کېدی شي. د کرکټ د چارو پوه سمیع هلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په نړیواله کچه باندې افغان لوبغاړو ته د کرکټ د لوبو زمینه برابرول دا یو خزیر دی. استرالیا یو ښه پریکړه کړې ده او دا هغه پریکړه ده چې افغان نجونې د ولحد وهڅه وشي تر څو ورزش را له هم علاقه جاری وساتي.
د یادونې ده چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله 2010 کال کې جوړه شوه، خو په 2018 کال کې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل وپاشل شوه او ډیری غړي له هیواده ووتل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
اولاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د هیواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه. رافایل ګروسی د اروپایي هیوادونو د هغو هڅو په ترڅ کې ایران ته تللی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیل په درشل کې پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل دی احمد تکل په راپور کې.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی ایران ته د سفر پر مهال پرون د ناتانز له اټومي بټۍ او د پلازمینې تهران په نږدې 100 کیلومتر کې د فوردو د یورانیمو د غنی کولو له مرکز څخه لیدنه وکړه، خو رسنیو د دې لیدنې جزئیات نه دي خبره کړي. ایران مخکې له دې اجازه نه ورکوله چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان یې د یورانیمو د غنی کولو تاسیسات وګوري. ګروسی ایران ته د دې لپاره تللی چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له لویدیځ سره د دې هیواد رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. هغه د دې سفر پر مهال خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ په اړوند د ډیپلوماسۍ فضا ورځ تر بلې تنګیږي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ییز دي، خو متحد ایالات او متحدان یې اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر داسې مهال ایران ته سفر کوي چې تمه ده په متحدو ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنېدو سره ښایي د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر تهران د نړیوالو او له هغې ډلې د اروپایي هیوادونو فشارونه زیات شي. لبلې خوا ټاکل شوی چې د IAEA د مشرتابه ډله په نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي او تمه ده چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام له کبله د تهران پر وړاندې د جدي اقداماتو لپاره د ځینو هیوادونو د غوښتنو یادونه هم وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تهران ته د ګروسی د سفر پر مهال هغه ته ویلي و چې هیواد یې د خپل اټومي پروګرام د اړوندو لانجو حل ته چمتو دی. د را روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ راتګ د ایران د اټومي پروګرام په اړوند د ډیپلوماسۍ پر وړاندې شکونه رابرسیره کړي دي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په مخکنۍ دوره کې متحدو ایالاتونو د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه په یو اړخیز ډول لغوه کړه. د موافقې د ایران اټومي فعالیتونه تر یو حده محدود کړل او په بدل کې د لویدیځو هیوادونو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه څه ناڅه نرم شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې یو شمېر نالوستو ځوانانو داسې لارې چارې موندلې چې په څه ډول ټولنیزې شبکې وکاروي. یو شمېر دغو ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې لوستو کسانو د پیسو په بدل کې ورته په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او واتس اپ کې اکاونټونه جوړ کړي چې دوی ورڅخه ډیر کار اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
زه خو چې کاروم خاص واتس اپ کاروم او بیا زه جویز مسیج استوم، زه نور څه نه کاروم.
د غزنی اوسیدونکو لیلا ده، وایي زده کړې نه دي کړې خو پوهیږي چې په موبایل کې څنګه انټرنیټ فعال کړي او خپل ملګرو سره د واتس اپ لارې خبرې وکړي. لیلا په واتس اپ کې د غږیزو پیغامونو او زنګ لارې له نورو سره اړیکه نیسي. د هغې خبره په دې هم پوهیږي چې څنګه سټیکرې جوړ کړي او کله ناکله د هغو سټیکرو په مرسته له ملګرو سره په خبرو کې خپل احساسات بیان کړي. لیلا وای په واتس اپ کې په داسې ګروپونو او چینلونو کې اړه چې د خبرونو سربیره د مخ د ښکلا په اړه مشورې او د خیاطۍ زده کړې په اړه پکې عکسونه ویډیوګانې کتلای شي. لیلا اوس د دې لپاره چې وکولای شي له ټولنیزو رسنیو کار واخلي لیک ولسته مخه کړې ده.
زه ډیره هڅه کوم خو بې سواده یم، نو زه ځانته یو شخصي استاد لرم، دا غوښه د انټرنیټ لګار نه، نو د انټرنیټ په لاره کوشش کوم چې زه زده کړې وکم، خو زمينه نه درته برابر
څنګه جوړې تکړای په خیره زراي ساه په خلا ہے ژوند زندگی یا هدي
دا بیا د خوست د آزادی میدان ولسوالۍ په لری پروت پر میله کلی کې د حمزه غږ دی. حمزه د لیلا په څیر زده کړې نه دي کړې خو په خبرۍ واتس اپ او فیسبوک کاروي.
ولا زه په دغه خلی په یی کوم چې هلته مخ شی وخت سم یا میسیج کړی یا وای یم مقصد ویورم نور پلیکانې میکانې نه پیګم، دا واتس اپ مرسا پټ کې ډیر څه کوي، فیسبوک کوي نور هو زه نه پیګم، دا نمیم یا سامي نزدا دا کوي.
شپږس کلن حمزه وای کته هم په ټولنیزو رسنیو کې متن نشي لوستلی خو د ویډیو او انځورونو په کتو په یو موضوع پوهیږي. صلاح الدین چې په همدې کلی کې یو بل ځوان دی او هغه هم زده کړې نه دي کړي وای د غږیزو پیغامونو او زنګ له لارې له خپلو ملګرو او د کورنۍ له هغو غړو سره چې له هېواده بهر دي اړیکې نیسي. په پرمیله کلي کې د حمزه او صلاح الدین په څیر ډیر ځوانان شته چې زده کړې نه دي کړي خو ټولنیزې رسنۍ په ځانګړې توګه فیسبوک او واتس اپ کاروي. خدای چې دا ځوانان څنګه انټرنیټ فعالوي او څنګه د ځان لپاره په دې رسنیو کې اکاونټونه جوړوي پاره صلاح الدین وایي.
مسنجر کرو، واتس اپ کرو، ځکه چې مونږ خو خپل نه پوهیږو کلیوال مشتادي درسونه یلې دي، هغه ته جوړ کی مقصد سور جبی سور انټرنیټ پرې کوو، دوی ته فری کی مقصد مونږ پیسې ورکو، هغه په ستا بیا مونږ خپل ګټه تلې پنه نه اخلو، نور په لیکلو مونږ خپل نه پوهیږو.
دا خبره دا لوستي کسان وخت نا وخت له دوی سره مرسته کوي چې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړی.
زه په زخمی غیرت ولایت د شندان د ولسوالۍ د مسجد ته پرېږدم.
ګلالی ارمانی خبر کوم د هلمند ولایت
څخه. تاسو د رادیو هغه دوه خزینه اوریدونکو دي چې د واتس اپ لارې یا د رادیو ته پیغامونه پریښي دي. د غنجونو چې زده کړې نه دي کړې له پیغامونو سربېره وخت نا وخت د واتس اپ لارې یا د رادیو ته زنګ وهي او د خپل خوخي د سندرو د اوریدو غوښتنه هم کوي. کته هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې نالوستي د ټلیفوني شبکو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ لوړې بیې ټولنیزو رسنیو ته د ځوانانو لاسرسی محدود کړی خو اوس د ځوانانو په ډیرو ناستو کې د خبرو اترو ځای ټولنیزو رسنیو نیولې دی. کته هم تر اوسه په دې اړه هیڅ سروې نه ده شوې چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې څومره خلک په ځانګړې توګه ځوانان په خپلو موبایلونو کې ټولنیزو رسنیو کاروي، خو د پرمیله په کلي کې یو قومي مشر وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغه فکر چې د موبایل کار ول یو غلط کار دی یو څلور منځ تللی او خلک اوس درسنیو پر زخت پوهیږي.
ولا اوس ډیر فکر بدل شوی دی، ځکه چې اوس سبي وی چې خلینی چې ګاڼډ خلوسیږي یا بلوس خلوسیږي خلیت ما وړه اوس هر کور ډیر زر کیږي، ډیر خبرې نه پیږي، بیمور نه خبرېږي، مونږ خبرېږو ډیر خغه زخ خپل خبولم.
د افغانستان په خارونو کې بیا هغه ځوانان چې زده کړې کړي دا واتس اپ او فیسبوک سربیره نورې ټولنیزې رسنۍ لکه ټویټر، انستاګرام، ټلګرام، ټیک ټاک او په ځانګړې توګه د یوټیوب کارولو ته مخه کړې ده. د هغه معلوماتو پر اساس چې ګلوبل ډیجیټل اوورویو خپره کړي د سږ کال تر اکتوبر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې تر 15 میلیارده ډیر خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي. د ګلوبل ډیجیټل اوورویو د معلوماتو پر بنسټ یوټیوب هغه رسنۍ ده چې تر ټولو ډیر کارول کیږي، ورپسې واتس اپ، فیسبوک، انستاګرام، د فیسبوک مسنجر او ټیک ټاک په ترتیب ډیر کارول شوې رسنۍ دي.
تاسو لا پیغامونو
پرون د شنبه په روزګان ولایت د راوت ورسوالی طالبان ګرځیدل ماجد په ماجد خلوتي په لښمنه تاسو ژر دغه کړی دي ژر باندې غچ کوي یا مخریلې د مغ چې کړی دي دا سخت سزا درکو او بل تاسو اور مشتل منزونه تیروي سس منزونه نه دي دا وداسي دي واسي دي او دغه خلک ډیر په تنکړي په عذاب کړی دي. غټ ټلیفون چا سره وینده یا خې پر میټي دا بنو ګوره او د سپنه کې تا کوم واتس اپ پال کړی دی فیسبوک چله منه کیمرا دی سره خبر لري او سره کم کې او څنګه کې هډه خلک په تنگ کړی دی په تنگ راغلی دی نو چې ستاد ما په ژر پورې منه ستا کار دی ما په منځ پورې ستا کار دی دغه دی په ټلیفون ستا کار دی خلک ډیر په ځاب کړی په تنگ کړی دی دا څه کړی دی تر پزې پورې راوستل دي السلام علیکم خدای دې مخ
سلام علیکم دادی رادیو ام خانم ته سلامونه وایم دادی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګیدې د لورو نو په هونې ته وزارت ورسېږي دلته چې کوم امکانونه اخیسته کېږي دا خصوصا هغه ځوانان تعلیم یافته چې چلده پاسې لیسانس هغه ځوانان که د دوی خوښ نه و دوی د لی سبا شارټلیس کوي اعلانه دوی ټولو عالمان مولایان یې شارټلیس کړي دي بیا سوالونه مونږ لیدلي دي وایسه سوي دي اوس هم پیلان هغه ملایانو ته برکو رسوي دي جوابونه مونږ دا سس د ازادي راډیو د ترکه چې ما دې تر لوړه سره دا خبره ورسېږي تاسې خپل طریقه څخه دا وکړي چې دوی سینې په علمان ولایت کې داسې کارونه شروع دي مونږ امکان دي د کابل څخه واخیستاسي مونږ امکان دي دلته د دوی معمولین نه اخلي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د مګنیتسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکې زهره جویا وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقونو، عدالت او جنسیتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. زهره جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤله ده زیاتوي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هیواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تیرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هیواد و. یو جکپورډای ایرانی چارواکی وایي چې ایران بل اسرائیل سره د اوربن په برخه کې د لبنان د هر پریکړې ملاتړ وکړي. د ایران د لوی مذهبي مشر، لوی سلاکار او د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجانی پرون د یو خبریال دې پوښتنه ته چې آیا بیروت ته د دې لپاره تللی دی چې هلته د امریکا په منځګړیتوب د سولې پلان زیانمن کړي په ځواب کې وویل چې ایران د هیڅ شي سبوتاش کول نه غواړي بلکې د ستونزو حل غواړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامدار سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل ټلیفوني خبرو خبر ورکړ، خو د دې بیان له خپرېدو سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وښود. ولادیمیر زیلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزي لوبغالي کې پیلېږي.
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر د خوانځي زکونکو او د پانتون ماسلان وای د یوې خو د طالبان حکومت زکړې محدودې کړې دي، بل ځینی استادان هم په ټولګي کې لز زکونکو سره مناسب چلند نه کوي.
مګر څه خور کې لرل چې هغه هم مهربانه او هم په خپله چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي. او داسې استادان هم درلودل چې هغه خجی دي ول خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی بلاسي نو نو بهتر ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې ستونزی علت لیوی داسی جلی سخاورو چی دی طالبانو نظام لدری کلونو را پا دیخوا دی تب پانجی که لزدک رو سخا را گرزه ولیده.
که وغواره که ونغواره ده شاگرده یا ده مسئله پا چوکی چکشینه استاسخ شوخی کیجه. الجبر استازم و پا یو سنف که فاتحه و مش نو خبر. خو مش ساتیره که از مش و بلا هم سنفی و حقا دیر شوخه و. استاز رالی مخی سرده چه پشتنه و که کمچه اوهی اول یه همه همسنفی تش کنزل وکرد. دیر یه بد را دوه. غز ما تر دانن یه ورزی پرینه ایریشه.
نن امده موضوع تیرو ملتی هم وکری. قدر منو جونکو یو شمیر زده کوونکی وای چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به همداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څېر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې هکله وایي:
دیکتاتوری استاد لري، بعض خلک دي، بعض استادان د فرندلی ماحول خوخیږي او د شاګردان سره ډیر زیات غواړي فرندلی اوسي او غواړي چې ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد ده چې خپل شاګرد په ښه توګه وکولی شي او پوهې کړي هغه څه چې لري ډېر ښه ورته انتقال کړي. نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډېر شاګرد سره نږدې دا به ډېر ښه وي، شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډېر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډېر دیکتاتوري وکوي، بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کوی په صنف کې، هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی. فرندلی ماحول به ډېر ښه وي د ټولو دپاره. زه خپل د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغه شوي دي، کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام هم ورکوو مونږ ته به یې ډېر بد بدې کتل او ویل به چې ولې مونږ ته سلام راکړې، دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې هم اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې د استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر د کوسې د کوسې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی، تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره هم دغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول یې ډېر ښه وي او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي، هغه موضوعات چې تل غواړي تې واخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډېر په اسانه باندې کېږي. نو دا به ډېر ښه وي زما په نظر، او زما خپله ډېر زیات خوښېږي داسې ماحول، او زه ورته ډېر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه، زه فکر کوم ټول به هم داسې وي.
یو زده کوونکی، یو محصل داسې استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي، همیشه ورسره ښه برخورد کوي، کله چې دی فارغېږي بیا چې کار کوي، مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي، څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی شي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی.
په انګلیسي کې اصطلاح ده کنه، سلف کانفیډنس ورته وایي، نو اعتماد به نفس د دوی ډېر ښه اوسي. کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډېر فرندلی، ډېر ښه هغه ولري، د دې هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي، دا به خپل هغه شیانې چې اخیستي ډېر ښه به نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محصلۍ په دوران کې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی، نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یې دی به ښه سی پې پوهېږم، خو خلکو ته به یې رسوی نه شي، په دې چې په شک کې به یې پې. ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي، خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
خون که دیو پانتون هیچ کلا خپل محصل سره نه دښمنی لري او نه زړه او کینه لري. همیشه هغه پوزیټیو کریکټر لري که نیگیټیو کریکټر لري ولې راغی آؤټکم همیشه پوزیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هیڅکله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلې چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم. هغې جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پوزیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولا خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي، خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو، لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره. مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو، هم په ښه چلند سره کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نه شو کولی، یعنې برلاسې نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري، او د محصل هر ځای فرق کوي، هر محیط فرق کوي. امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلي مخکې لاړ شئ، ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري، نو تاسو واضح خبره معلومه ده چې هغه څنګه امکان لري چې بیخي برهم وخوري. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي. او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه، نو یو استاد خو بهتره تاسو ته معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخ لاړ شي. یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي، او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم اوسي. د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي. بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی؟ خالی د صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي، اول ته د دري ژبې درس ورکړي، او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بکپ ټیچر نشته. یعنې څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري. نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي. استاد باید جدیت ولري، ولې جدیت او قافیت د حاکمیت نه شروع کیږي. یو موضوع باید شیر کړم دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري، اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي. نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري، بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي، او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري. نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي، او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د تپانځي په خانه ماصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسېږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره له دې چې طالبانو د خوانځي او پانتونونو دروازې ورته بندې کړې دي، د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړي هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران یې چې پر چا تیریږي، اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی. که سری کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایستی چې نه، بل خو حتمن ارمان کیسې کوي چې کاشکې دا همیشه وای. د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی، او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره یې. هغه دورې کې هم استادان ځینې ښیي، ځینې بیا دا رقم چې ټول اصولي او اساسي مخ ته درسره ځي. نو هغه چې اساسي مخ ته ځي، د هغه سه بیا ډېر اغس نه سي کولی، ډېر درس نه سي ځینې زده کولی. چې دوستانه یا فرینډلی مخ ته درسره ځي، هغه بیا درس هم ښه درس وي، په شوق او په ذوق ورته ورځي. مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي، ناسته ولاړه هر څه خوند درکوي. او که چیرې یو ورځ هم ته غیر حاضري وکړې یا پوهنتون ته ولاړ نه سې، حتمن د هغه کس په درس پسې، د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړې.
بله، له درې کلونه زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې، نه یې ناست، استادانو درس نه دی درکړی، هغه استادان چې تاسو سره به ډېر صمیمانه چلند کوه، درس یې هم ښه درکوه، هغوی پامه خبره څومره مس کوئ، څومره ورپسې خفه یاستئ؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاصا زما یوه استاذه و هغه نو تر ټولو ډېر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پاره خپل مقام لري او دغه رقم ارزښت هم لري. د هر چا ارزښت او مقام جلایې هغه بیا څو خپله درکولی سي. اول دې تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې از هغه چا چې تا ته شوونه درکړې ده، دستا مسلک یې تا ته درزده کړې دي، چې ته یو ښه کار وکړې پر هغه باندې ته تحفه او انعام ترلاسه کړې. ته نه مس کوې د خپل استاد یا د هغه چا چې تا ته لارښوونه کړې ده، ته هغه نه مس کوې؟ خو مس کوې یې، موږ هم دغه رقم یو. موږ دلته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړېږي، زما پر ځای چې دا مریض ما ته دعا کوي، زه خپل استاد ته دعا کوم. یعنی هم دې ما ته ثواب را رسېږي، هم زما استاد ثواب رسیږي، ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړي دي، ما مریض ته یو څه ورکړي دي چې هغه صحت پیدا کړي. لیکن مریض بیا په دې ما ته دعا کوي، ځکه چې هغه زما د لاسه یا زما د وجې څخه شفایاب سوی دی. په دې خاطر نو حتماً څو خپل استاد او خپل هغه ملګري چې د ملګري په صفت در سره کوم استادان هغه ټول در مس کوي، بیا په خاص چې څه در زده کړي خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله صنف ته ننوځي نو دوی ډېر په قاري ډېر جدي برخورد کوي. څه فکر کوي دوی خپل ولې داسې کوي؟ تاسو څه در
داسې دی هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کوي. نو ځینې استادان دا رقم دي چې هغوی ډېر جدي برخورد کوي، کېدای سي دوی د خپل استادۍ په دوران کې د یو داسې تجربې سره مخ سوي چې یا یو شاګرد یا یو بل چا ډېره زیاته بې تربیګي ورسره کړي. ټول عمر استاد ملامت نه وي، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي. باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بې ادبه. د استاد باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې، هغه تا ته لارښوونه کوي په دې خاطر. او دلته ځینې استادان چې جدي برخورد کوي، هغه فکر کوي چې د دغه کوم تعلیمي دوره چې ده، دا ټوله که چېرې په جدي مخته ولاړ سي نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولې خو یې خود سي په جدیتوب سره دوی کنټرولولی سي خپل محصلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولی. فقط دغه کار دی د دوی ده، نور که د دوی جدي برخورد که نه یې هغه خو دومره فرق نه لري، خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې مازې د محصل یا شاګرد زده کړه نسي کوی، ځینې د دا جدي استادانو څخه زده کړه نسي کوی. او ځینې شاګردان چې هغه یعنی داسې تربیه یې ترلاسه کړي چې څوک وایي یا یې کورنۍ تربیه ښه نه ده یا یې د ټولنې ماحول یې سم نه دی، د هغه دپاره بیا دا جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه بیا ډېر بهتره دی، هغه بیا ډېر
رازو تاسو د زده کړې د وخت یوه تجربه درنه اورو. هغه استاد چې ډېر صنف کې صمیمي و، دوستانه برخورد کوه، فرینډلی و، د هغه په هکله راته ووایه چې خپله به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ به حتماً ورتللې آزرېدلې به.
زموږ یوه استاده وه، هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاده سوه، بیا زموږ د بیولوژي استاده سوه، او زه د هغې پر نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاده ده او تر اوسه پوریز ما سره سره ده. زموږ د ټولو سره ډېر فرینډلی برخورد کوي، ډېر دوستانه رفتار را سره کوي، زده کړه به مو هم داسې کول. او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو، یعنی موږ فارغ سول، زما استاد واده سوه، چې دا واده سوله بیا یو څه وخت وروسته چې زه پوهنتون ته ولاړم، پوهنتون کې محصله سوم، زما استاد زما همصنفي سول بیرته. هغه استاد مې تر دا اوسه پورې را سره ده، تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم، خبرې ورسره کوم، نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرو. او هغه استادان چې زموږ سره ډېر جدي برخورد کوي نه، هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل، بیا موږ نه دي سره لیدلي، نه زه هغه مکتب ته بیرته تللی یم، نه دوی زما پوښتنه کړې، نه ما د هغه استادانو پوښتنه کړې، نه پسې ګرځېدل. راغلی یم. یو استاد می و د اسنا جان چې و د زمر د بیولوژي استاد او بیخي شو استاد و او زو ویارم چې ماته دغه رقم استاد و لاړو، یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم، زه حمایت کړم، تر د اوسه پورې دغه رقم ماته سم لاره صحیح لاره را ښودلې ده او خدای دې هغې ته ښه ژوند ورکړي. تر اوسه پورې زما هغه ارمان ده. او پاتې سو زموږ یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وایي، خو چې هر څه و د مکتب دوران دا رقم یې چې حتمن که وغواړې که ونه غواړې د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي، ستا عمر که ډېرې کلږي هغه شوخي حتمن درڅخه کېږي. نو موږ حتمن مکتب دوران و بیا نو داسې اخري صنفونه و یولسم و دولسم صنفونه و، نو خو د شوخي اخري مرحلې مو هم دي وختونه مو و. داسې زموږ یو استاد و، زموږ د الجبر استاد هم و، داسې په یو صنف کې فاتحه وه، هلته فاتحه و، موږ نه و خبر، د تفریح وخت و، خو موږ ساتیری کو. زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاد رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل. هغه زما تر دا نن یې ورځې پورې نه ایرېږي. هغه هم بیا انجلۍ، بیا شاګرد د مکتب، چې بېرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسي ورکولی، او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه زندي زده کړه کوی سي، نه محصل زندي زده کړه کوی سي، او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي. ځکه چې د دغسې استادانو څخه بې شکه چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کېږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله، تاسو مخکې خپل خبر کې ویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کېږي چې استاد جدي چلند وکړي، هغو زده کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغسې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کی او استاد بالاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسي؟
زه همدا ورته وایم چې د محصلۍ یا د شاګردۍ دوران چې دی، دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بېرته نه راګرځېدونکي دي، که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي. نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسته راوړلو دپاره یو څه د لاسه ورکړي. یعنې ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې، نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه. استاد سره بېرته جواب ویل، د استاد بې احترامي کول، بې قدري کول، بې ارزښتي کول، دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده. استاد تا ته راغلی درته ولاړ دی، وخت ضایع کوي او تا ته درس وایي، دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي. پخوا ټوله په مفته سره، اوس د پیسو خبرې راپورسي، خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تا ته ولاړ دی، خپل وخت درته ضایع کوي. نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي. یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي. نو باید ښه محصل اوسې، ښه شاګرد اوسې، تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې، د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې، چې ټولې دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي.
او د هغو استادانو په هکله باید څه ووایي چې په صنف کې د یوه یا دو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی، ښوونکی عصباني کېږي، بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلېږي، داسې استادانو ته به تاسو څه ووایي؟
شکر دی، موږ ټوله د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څه زده کړه، نو دوی خپل مقام خپله پیژني. لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق سته، نو دغسې په هر شاګرد کې هم فرق سته، په هر محصل کې هم فرق سته، په هر استاد کې هم فرق سته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه دغه محصلین، دغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطر مکمل صنف، یعنی چا خبره وای د یوې سپږې دپاره پوره پوستین څوک نه سوځوي، نه نو دا هم دغه رقم د دوو شاګردانو دپاره باید څوک داسې ونه کړي. هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دی، او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطره دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دې سم کړي، هغه شاګرد دې سم کړي، هغه دې لارې ته برابر کړي، چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي، نو فقط د هغه شاګرد دپاره دې مخته یوسي. نور محصلین نه نور شاگردان نه ځکه چې دغه شاگردان سبا ورځ کېدی شي چې په بد ځای کې د دوی سینیر یې بیا نو د دوی سه وایي دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم ستا سره بې تربیګي کوم ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي سبا ورځ دغه به دې سینیر یې دغه به در باندې ولاړې بیا څه کوې څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري څوک باید غلی ځای ته هم وګوري خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري
بله د تاسو په خبرو کې له ورایه ښکاره سوله چې خپل ټولو استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی ده نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام په هکله هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو
د استاد درجه خو به حد ډېر لوړه ده موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی دغه رقم استادان هم زموږ دپاره د قدر او د ارزښت وړ دي ټول عمر به احترام کوو ټول عمر به ارزښت ساتو او د هغو د وجې څخه دا د موږ دا د ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټولو استادانو سره مینه لرم او پر ما خپل ټول استادان ګران دي په خاصا حسنا جان خو زما به حد ښه استاذه هم وه زما ښه استاد ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویلي ما بېرته په استاذ ورته ویل همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګري یو ما ته اوسنا ووایه مالیا ستاسې دپاره ستاسې هغه مقام دی زما دپاره تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاذ یې او زه به تا ته احترام قدر کوم
ډېره زیاته مننه خوشحاله او ارامه ژوند ولرې
مننه خیر اوسې تاسې هم ښه نه
استاد اسمت الله زازای چې ګڼ شمېر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وایي خپلې تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي
د خپل تجربې پر اساس که تاسو ته وایم البته یو استاد په حیث زه پاتې شوی یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې از ما په نظر دا خو ډېره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډېر ملایم او ډېر ښه او نه دا چې دکتاتور نه یا مثال خوشنه تمیز وي البته د زده کوونکو سره ځکه دا د استاد یو د زده کوونکي اړیکه به ډېره فرینډلي ډېره صمیمي اوسي تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی د نه به زه څه زده کړم یعنې هغه څه چې دا مثبت څه یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډېر مسل د کتاب څخه زده کړي خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هره کړنه چې دا که منفي وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیما اغېز لري البته د دوی په ذهنیت باندې د دوی په کړو وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سره برخورد باندې نن سبا د همدغه زده کوونکي یو څه جوړیږي یو شخصیت جوړیږي یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي په خو بد باندې پوه شي نو دغه د ټول د استاد خبره د په ذهن کې پاتې کیږي تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې البته یعنې د کلونو کلونو مخکې مثلا ستاسو ته غواړم یو بیل وړاندې کړم کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ ته په کلاس کې کړی دي تاسو باور وکړئ چې اوس هم زموږ په شخصیت باندې اغېزه کوي ځینې خبرې چې موږ ته کړی دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی دا اوس هم په موږ باندې اغېزه کوي کړی ده البته اوس هم یعنی تاسو ورګه ځینې پوښتنې زه هاته د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار وکړه ښه درس وکړه ښه اصول یا ښه کړه وړه وکړه نه حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا ښه ښه نه و هغه موږ په ذهن کې پاتې دا هغه منفي افکار یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلوده هغه موږ په ذهن کې پاتې ده یعنی هغه کوم موټیویشن کوم انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله موږ په ذهن کې پاتې ده یو خشن رفتار وکړي او د دکتورانه عمل وکړي تر څو خدای نخواسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي ځکه سبا ته لمړنۍ کس په مثال په ټولنه کې ملامتي هغه دا خون کې ده مسله یو ټوک په لحاظ به تاسو وایم چې ځینې وخت کوم ستونزه مثال دغه زده کوونکي ټولنه کې یا کورنۍ کې کېدی ورته چې تاسو هغه د استاد د داسې شي البته چې مجبور شي مثلا مکتب خون کے مثلا داسې خبره وکړي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کیږي است الله ممال او ملګری